السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه ده، لړم یا عقرب 19 او د نومبر 19 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پروند روسي تاس خبری اژانس ته ویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړې وي. د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یو له مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنی شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووزي. سټولټنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پای لوبه به نن د انګلستان او هند د ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې ده چې پای لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکي ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بې ساري اتل مایکل شومایخر ګټلې وه، په څه باندې 14 میلیونه ډالره وپلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لیلام ته کېښودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بیه موټر د شومایخر د 2018 کال د اتل ولی موټر و چې په لیلام کې په 1.5 میلیونه ډالره خرڅ شوی و. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلای شي. بریتانیا هغو څلور شپېته افغان ماشومان ته غرامت ورکوي چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلې، خو یو شمیر به خبره سرچینی وایي د وژل شوو ماشومان شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی د چارو د کتونکو نظر مو راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستای حال هم پوښتو. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د دننه په افغانستان کې بدلون دانه شي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د کابل آسمان کې د رنگینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرم.
کاروبار ډیر خراب ده، مخکې خو کفتر به مو وساغه شپږ زر والا کفتر چې تاسو سره بازار ته ویس خلک په 2000 هم نه اخلي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنی. راځو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د برېټانیي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلی دی چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیرې لوړ دی چې په خوا د بریتانیا دفاع وزارت خبرې کړې وي. د راپورونو لمخې د ماشومان د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ په افغانستان کې وژل شوی. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
د وسلوال تاوتریخوالی پر ضد په لندن کې بیمیشت خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې دې ماشومانو له یوه کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ وژل شوي دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباري او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د بریتانیا ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمیر چای تر 1500 شو ورسیږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دی یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلی وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړې دي، خو اوسنی شمیرې څلور برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقش او شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبه د ورځې په خبري کې خبر پانه کې شمنه کړې ده چې د ملکی تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځان د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دیرو چې د جګړې غړی پکې توت وو. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځان په افغانستان کې وژل شوی دي.
و موردل چې د بریتانیا دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د ډیر رسکرن موجودیت پر مهال د څلور شپې ته وژل شو افغان ماشومان او کورنۍ ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتي خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدان وژلي وي. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري.
د جنگی قوانینو لمخې جنگی جنایتونه تر ډیره د جنگی پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ لکبل رامسته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل د قصدی وي چې یو پوځي دی بل کوم دلیل یو څو په ځنګړی توګه یو ماشوم د خواند اخستلو لپاره وژني، دا څه نه پیښیږي. لکه هغه پوځي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخې عملیات یا جګړه کوي او پاغه کې د بیګونا کسان په ځنګړی توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدی وژنه ویل کیږي.
آزاد چې په جګړو کې د افغانستان په سیر ځای کې د مرجوب لشمیری په سخته ممکن دقیق تر لاسه شي، په تیر بیا د هلمند په څیر پلوی ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالیو او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2015 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټول خوا او لزګونه بیګونه کسان وژل او هلمند برېتانوي پوز مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2015 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بشمیره ماشومان وژل سوي، چې سلګونه طالبان او سلګونه د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل سوي. او چې د همدغه کلونو د همدغه اتر نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه تر د شمیره سیږي د ماشومانو د وژل سوي ماشومانو. نو دا څلور شپته شمیر چې دی ورکړی څلور شپته وژل سوي ماشومانو، دا تقریبا غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلای دی 1900 پاوند د یو وژل شوي ماشوم لپاره دا پیسې څنګه تعین شوي دي؟ یعنی کوم حدود شته د دې لپاره چې کوم څوک وژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري، او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارډ پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنۍ معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یو مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او چیل آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کابل ته په میلیارډونو نوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولای چې افغانستان ته انتقال کړي. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د تلاره برابر کړي چې دا پیسې ولیکدوي. د افغانستان بانک تمه لري چې په میلیارډونو افغاني بانک نوټونه به په فرانسې کې هم چاپ شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو لاري د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز سټانډرډ راپور لمخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلې دي. د افغانستان بانک د پولند یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرق شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرول شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز سټانډرډ په وینا کې چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوای چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز سټانډرډ سره خسته ده چې وای د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شاه مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پرس کابل ته ولېشتېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وای چې د افغانستان بانک چارې خپلواکي دي، خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
په پولند کې 10 میلیارد چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول. د دې پیسو د چاپ اړتیا څه ده؟ د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی په اړه وایي.
د بانک نوټونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال په افغانستان کې څون خلک ډیر پیسې استعمالوي، کریډیټ کارتونه نشته، ډیبټ کارتونه نشته، آنلاین بانکینګ نشته، د فزیکی پیسو سره ګټ پورته کوي. په دې خاطر باندې دا زلشت ډیر زر کیږي. او بل دلیل دا دی چې خلک د پیسو د ساتلو لپاره دا د پیسو بکسونه کوچني بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري. نو پیسې هم دغه سي بي کیاته په ژوند کې شي. نو دا هم یو دلیل دا دی چې ډیر زر مندرس او زور او مخکې هم یو مشکل و ستوندلو چې دا پیسې چې مندرس کیدلی پاس د سلورم پنځم کال دی اول بانک چاپ څخه دوی بیا هر کال 15 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول. اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوتونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته برته چلن تراولي، یعنی په خیالي لحاظ دا اور چول کیږي.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرق حافظي وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سمور سنیګو د امریکا منځمهاله ټاکنو ته په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو رسمي پایلې لانی دي اعلان شوی، خو راپورونه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوې. دا چې د دغو ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغامونه ولري او کنه، په همدې اړه مې په واشنگټن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي پوښتلی دی.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د ستراتیژي مسله او دا مسلې د غوي مطرح وي. او اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول معمولا په دلان ماحول ټاکلو کې زیاتره هر حس چې په ولسمشي په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې. او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر یې کېده. او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بلې استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي، تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او وسم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د جنو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کاوه چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دی په دقیقه وګټي، په د نمائندګانو مجلس کې وګټي او لسی جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې کچې اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي. په هغه چې فکر کېده ممکن ده د لسو دولسو څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې. یعنی هغه وړاندوینه صحیحونه خطر.
بله، او جلالی صاحب، روسي پښتنه کوم د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره. که د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي، مثلا بل ګوند رامخته کیږي، جمهوریت غوښتونکو فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان کوم تر څو چې طالبان نو د نننه په افغانستان کې بدلون دانه شي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته وایي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ تراشي په امریکا کې هغه پالیسي تر دې نه یعنی تغییر وکړي.
په واشنگټن کې د پانتون استاد او د چارو کتونکو علي احمد جلالي و چې د امریکا پر ټاکنو را سره غږیده. دا چې په دغو ټاکنو کې د افغانانو ونډه څومره وه او د افغانستان د هغو ځوانانو لپاره پیغام څه دی چې دا مهال په امریکا کې تازه میشت شوي دي. همدا مهال د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات د امریکا له نیویارک را سره سټوډیو ته وصل شوی. سادات صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې دا پوښتو چې تاسو دغه د امریکا تحولات ساری، د ټاکنو پایلې چیرته رسیدلې؟
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو ورستی پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي، کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمیان سیالۍ روانې دي. لکه مخکې چې ډېر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې چا ډېرې چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډېر تاثیر کولای شي.
ښاغلی سادات، د افغانانو ونډه په دغو ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې اوسي یا هغه لسګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللي، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لسګونانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل زنی هغه کسان چې اوس راغلي دي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، زنی هغه کسان دي چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ازای اوسیدونکو دي دی امریکای، دوی خپل رائے وکړولې، دوی تر ډیره اغه کسانو ته رائے ورکړي چې اغه دی مهاجدی مهاجرت پاړه پالیسی نرم لري. مثال په ډول جمهوریتپال د اغه پالیسی دی مهاجرینو پاړه ډیره سخت ده. تاسو ته یاد وي چې څو کال وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وي، همداشان د ټرمپ پالیسی دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکای ته داخل نشي. نو پالیسی داسې سخت ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسی د مهاجرینو پاړه او د مهاجرینو د حقونو پاړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسی نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانان یو یوه ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره دغه ډیموکراټانو ته خپل رائے وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندې دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې موږ واخې ما ولګوله د سپینې ماڼۍ مخ ته چې موږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم دی غې ډلې
تر ډیره ډیره مننه. په امریکا کې میشت د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې مو د کابل اسمان ته بیا یو حالت د رنگینو کفترو د کاروبار درته وایو، خو اوس ورزو دي چې لویدیزو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
برتانوی انډیپندنت ورسپانه د افغانستان په اړه تر دې سر لیکلند چې په طالبانو کې دیننه د دې لپاره چې خزینه ډاکټران خزی له نورو جلا کړي فشارونه روان دي. په یو مطلب کې لیکي ورسله هغه چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې وخت تر لاسه کړ، د کابل د خزو پر وختون کې د امیده مومند ټولګي نږدې درېم برخه ډاکټران له هیواد وتښتې. هغه وایي د دغو ډاکټرانو په وتلو سره د روختون پر پرسونل فشارونه زیات شوي دي. انډیپندنت لیکي میرمن مومن پریکړه وکړه چې پاتې شي او د خپلې زده کړې ولس کلنه دوره بشپړه کړي تر څو په افغانستان کې د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونه ترسره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه میرمن مومن په ورځ کې د نسایي او ولادي ناروغان معاینه کوي او په یوه خونه کې چې ځینې وختونه له ګڼه ګونې ډکې او ناروغانې پر غولي پرتې وي، پر هغو امیندوارو ښځو څارنه کوي چې له لوړ خطر سره مخامخ وي. د شپې لخوا هم ډیر وخت په غیر طبیعي ډول د ماشومانو د زیږیدو لپاره د سیزیریان عملیات ترسره کوي. د انډیپندنت په لیکنه د میرمن مومن هوډ چې په خپل هیواد کې پاتې شوي چې خلکو ته روغتیایي خدمتونه ترسره کړي، په حیرانوونکي ډول د طالبانو له غوښتنې سره هم اړخ لګوي. د طالبانو چارواکي چې په افغانستان کې د یوې محافظه کار اسلامي ټولنې د رامنځته کېدو هیله کوي وایي د ښځو روغتیا پالنه باید د نورو ښځو لخوا وشي. دا په دې مانا چې ډېرې ښځینه ډاکترانې باید وروزل شي. خو دغه هدف هله ترلاسه کېدای شي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي پرېږدي چې خپلې منځنۍ او د لیسې زده کړې بشپړې تر څو لوړو زده کړو ته لار پیدا او د نورو رشتو تر څنګ د طب پوهنځی ولولي. امریکایي د هیل ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د نوموتې ښځینه فعالې او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړې فوزیه کوفي په قلم یې ولیکنه د افغانستان ثبات د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړی تر سرلیک لاندې خپره کړې ده. اغلی کوفی د دې لیکنې په یوه برخه کې لیکي په 13 اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالب مشرانو تر دې شو زیات فرمانونه صادر کړي چې لمخې پر نجونو او ښځو بندیزونه او محدودیتونه لګول شوی چې هغوی له ورځني ژوند، ازادۍ او خپلو هیلو تل رسیدو څخه محرومې کړي دي. د میرمن کوفی په لیکنه که څه هم د طالبانو لخوا ښوونځي ته د تنکیو نجونو پر تګ بندیز په دې ورځو کې کله ناکله نړیوال خبرونه جوړوي، خو د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان ښځو د ژوند تریخ او دردونکی حقیقت تر دې هم ډیر وحشتناک دی. طالبانو د تاوتریخوالي یو منظم سیستم رامنځته کړی چې هدف یې د جنسیتي توپیر پر اساس د دوی د یوه میکانیزم پیاوړي کول دي. داسې یو سیستم چې یو مخ د عامه ژوند له ټولو برخو څخه د ښځو او نجونو پر لرې کولو متمرکز دی. میرمن کوفی د نجونو پر زده کړو بندیز یو جز بولي. میرمن کوفی د خپل دی لیکنه په پای کې لیکي نړیواله ټولنه نشي کولای چې افغانستان د سپتمبر دی ولسمه تر روسي حملو مخته وضعیت بیرته وروګرځي. د هغې په لیکنه موږ اجازه نشو ورکولای چې د ازادۍ او د ښځو د حقونو هغه تخم چې په تیرو شلو کلونو کې په ډیر احتیاط سره کرل شوی د طالبانو لخوا له منځه یوړل شي.
کوتر بازی د کابل خار د اوسیدونکو له پخوانه یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او ماخام ځانګړي نمونه لرونکي رنگین کفتره د کابل پر اسمان الوزي. پخوا دغه کوترو ته تر لسګونو زرو افغانۍ هم ارزښت ورکول کیده، خو اوس کاروباریان وایي چې کفتر یې قیمتي دی خو په ټیټه بیه پلورل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ولس کلن تمیم کلونه کیږي کوتر ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپلو کوترو د پرواز د نندارې لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه قیمتترینه کوتر شپږو پورې ده، هغه نه قیمته نه لرم، خو که خدای واسه راکړه بیا به وا.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي، خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سول شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده، مخکې خو کفتر به مو وسه شپږ زر والا کفتر چې تاسو سره بازار ته ویس خلک په 2000 هم نه اخلي، ځکه چې اوس اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف شو. خلک ځان ته جوړی نه شي پیدا کړي نو کفتر تاسو
د کافروشی کوڅه په کابل کې د مرغانو د پیرو پلور سیب دا کوڅه اوس د پخا په چیر له غنې ګونی ډکنه ده. عبد الجلیل په دې کوڅه کې د مرغانو پلورون کې دی. هغه د رنگارنګ کوترو د یوې لوی پنجشیر تر څنګ ولاړ دی، خو بازار کم رنګ دی.
بخوا بازار خو اوس خلک بیکاره دي، کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000 3000 1500، خو اوس 100 روپۍ 50 یا 1500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 1500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي، خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګند نه ده چې د تمیم په څیر کوتر بازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو لالوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی اوریدونکو، د دغه خبری مجلې خبری موضوعات هم همدلته پای ته رسیدي. د خبرونې د پای شي بوته نګدې شوی یو په پای کې ستاسو پیغامونه او چې زموږ د واتس اپ شمیرې ته مو پریخېدي.
د خدای تعالی په خاطر موږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو، ته خدای یو نیم کال کې کی موږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د موږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاری شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو صدا هند د شدا شبکې در اسانه کې تقریبا په البن کې کار به خسره کمزور نه نه نت څنګه کار کوي نه چې ځنګ وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي، خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک خیلی احترامات. ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سر په تماس کړم. دا پیغام په لوړو مقاماتو پر ورسید. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانه وشته کوي هغه زه والا ورسره ګرځم او خپل کلیوالو ورونو شناخته خېلو د ماړه په طالبانو چې واغسته لري هغه نشته کېږي کوم مسكين ته هیڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نشته کېږي نو زما خلا ورزو د لړو مقامات څخه چې یا دا مرسته بنده کې او یا دا مسکینان نشته کې وروره پاوزه والا جن نشته کې یار مسجد ته جوار چې وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00 24 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 24 22 11 24 201